د کرکټ یحیی اسد نورسانی نه کوو چې په دې ډیر کم وخت کې ډیر خلې ځلې د نورستان ولس د کرکټ په برخه کې وړاندې کړل.
د نورستان اوسیدونکي په دغه ولایت کې د لومړني کرکټ لوبغالي جوړولو خوشاله کړي دي. د دوی په وینا له تیرو څو کالو په مرکز پارونه ولسوالیو کې د کرکټ لوبغاړو او مینوالو شمیر زیات شوی او په داسې ځایونو کې لوبې کوي چې هغه د منډې، توپ اچونې او توپ نیونې لپاره هیڅ مناسب نه دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکی یعقوب خان:
نورستان ولایت یو غرنیز علاقه ده، اکثر په سیمو کې زموږ ځوانان کرکټ سره علاقه پیدا شوې دي. په تیګو مینځ کې، په درو کې، په غرونو کې هغوی لوبې کوي، زیاتره غورځېږي، ژوبل کېږي. باید معیاري میدانونه هغوی ته جوړ شي، نه تنها کرکټ ته، ټول ورزش بخش ته باید متوجه شي ترڅو ځوانان ورزش وکړي.
نورستانیان وایي که په ولایت کې معیاري لوبغالي ورغول شي نو د افغانستان کرکټ بورډ کولی شي چې د اوړي په موسم کې په دغه زرغون او ښکلي چاپیریال کې د شپږیزې په څیر مهمې سیالۍ ترسره کړي. د نورستان په مرکز پارون کې په ولسي ځمکه او شخصي لګښت په داسې حال کې د کرکټ لوبغالی جوړیږي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د حکومت او کرکټ بورډ په مالي لګښت د کرکټ لوبغاړو ته یادې اسانتیاوې چمتو شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته. فلسطینی روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د اسرائیلو د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د وژل شویو کسانو په جسدونو کې د الاقصی شهیدانو روغتون ته وروړل شوي دي او اسوسییټډ پریس هم شپېرلی د یوې ښځې او درې ماشومانو پاتې شونې شامل دي. دا برید داسې مهال شوی چې متحده ایالاتو، قطر او مصر له میاشتو راهیسې هڅې روانې کړي چې په غزه کې د یوه اوربن او د اسرائیلي برمتو د خلاصون لپاره یوه موافقه ترلاسه شي، خو تر اوسه په دې برخه کې اختلافات نه دي حوار شوی. د امریکا د ولسمشر مرسلې کاملا هرس د دیموکرات ګوند لخوا د ولسمشری لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. نوموړی تېره شپه د دیموکرات ګوند د ملي کانګري په څلورمه او وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې رسمن د ولسمشری په راروانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند له لورې کاندیداتوري ومنله. مخکې له دې چې کاملا هرس وینا پیل کړي، شاوخوا درې دقیقې د ګډونوالو له تود هرکلی سره مخ شوه. هغې په دې وینا کې د امریکا خلکو ته د خپلو سیاستونو او پروګرامونو او لیدلورو په اړه معلومات ورکړل او همدارنګه د جمهوری پالو د ګوند د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر او سیاستونو انتقاد وکړ. میرمن هاریس ویل چې د قانون حاکمیت ملاتړ ته ژمنه ده. کاملا هاریس وروسته لغې د دیموکرات ګوند له لوري د ولسمشر انتخاباتو نوماندۍ ته راوړاندې شو چې ولسمشر جو بایډن له خپلې کاندیدۍ لاس واخیست او د هغې ملاتړ یې وکړ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په 15 نیټه ترسره شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. د یه ویشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وران دی با پدی علواره. لیونه بی مهم تاریخی کتاب و مهم خبرو
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي.
شعر لرو:
زه چې کله پښیماني شم، اسویلی شم، انسان شم، نو به دې روایتونو ترجمان شم. او د مینې
د خپرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیله شوې ده. په کندهار کې کولالان له خپل کار خوښ دي.
چې دا ما دوبې سیزن یو ولوي دي، بیا د ګلدانۍ سیزن دي، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوي دي، بیا بیرته لوشت ور اورو.
دا به هم ووري
دا کنټ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، چې نیوالې مې دا لاسي کارونه او خوښېدو ام دي مریو ام ماشين هر کوم کار چې به وو بس ما به خوښېدو کول مې.
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسیو کې آنلاین خپور شوی دی، پیرودونکي د امازون له لارې ترلاسه کولی شي. په دې کتاب کې یو ویشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي. دوی دا لیکلي دي چې په بانکونو کې وضعیت څرنګه و، له دوی سره چلند څه ډول و، د ښوونځیو په اړه یې هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي. همداراز ځینو هغه خاطرې په دې کتاب کې خپرې کړې دي چې دفترونو ته تللي دي او هلته یې ځواب ورکړی دی چې نورې ورنشي. همداراز یې د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي. د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیلېږي، مني ته ځي، بیا د ژمي خاطرې دي، بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسېږي. تر خاطرو لاندې نېټې لیکل شوي دي. دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو ښځینه لیکوالو لیکلې دي، که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده، خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوي دي. د زما ګرانه کابله د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده. له یوه آنلاین خپره شوي کتابه د یوه لیکل شوي ناچاپ کتاب پلور. دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یوه مهم اړخ، خو یو ډول پټ اړخ، په باره کې دی. استاد نصر الله ستانکزي د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزي په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسېږي. استاد ستانکزي چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لولسوم کال نه را شروع او د سراغلی ده د جمهوریت تر سقوطه پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي، دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و، څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند ستانکزي، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته را په دېخوا، خو بیا بېرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را په دېخوا د افغانستان زندان؟
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د هغه وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې تر هغو په اصطلاح مدخل، چې تر هغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه نه مخکې د مسائل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشارې ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړې؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات چې تاریخ کتابو کې راغلي، له هغه نه اخیستل شوي دي. ولو کدا یو کرخ هم وا مو حوالات به ترسیم سوید اکتاب کی
بیا راوروس وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په اړه معلومات راټول کړی دي مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانه راوروس ته دلته مو یو څه ډېر مراجع پیدا کړی دي او کنه
ډېر نه محدود دي متاسفانه یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل یعنی د امیر دوست محمد خان د وینې چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري چون بالای سر دی شاهان و پیسلا هغه اصلی قصر گنگی کیده یا کلا چه مثلا تاسو راجعی دی امیر شیر علی خان په دوران که نگه دی شیرپور زندان مطرح مثلا مطرح کیده چه دی شیرپور زندان حتی دی امان الله خان په دوره که دی نادر شاه تر زمانی پوری پیسلا دی افغانستان مرکزی زندان گنگ کیده چون امیر شیر علی خان حالتا شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړی یا حالتا یو نوی کار جوړی بیا وروسته دیگه نه دی نادر خان په زمانه که در چی دی مزنگ زندان مسئله را مطرح کلیگی اما بیا دی علاج رجای شاه به دوران که در محبس رسمن پرانستر کلیگی اما دی پا چنگ بیا گوری چی مثلا نور باها بس وجود داری فرزن شخصی محبسون وجود داری در طول مسئله پکی پاهم خیلو بیسی
تاس شخصی محبسون و مسئله یاد کرده جینی شخصی کورونه مثلا دی وزیر محمد اکبر خان دی خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانی کړی وي دا موضوع ډیره پراخی شنه یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخله کوم یعنی د مال نظر دی حقوق په معنا زندان ده د حقوق په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک خارج مثلا اونگه حتی دی تیر جمهوریت پا دوران یا دی مجایدین دو حکومت پا دوران که دسته محلات لرو چه ملک و توایفی و حالت جان تغوره کری او باز اشخاص شخصی محبسونه لری یا مثلا خارجی قواوه چه پا افغانستان کشتون در لوده دی قتل دنه چه در افغانستان دولت پر خبر وی دی جان تا جانگری زندانونه در لوده چه که مثالونه دهلمن شورابک یا مثلا ده کندهار زندان چه اصلا ده افغانستان دولت ته خبر نو او آلت افراد و اشخاص ساتل سیوی دی دی مسائل تا دی حقوقی نظر دل سیوی چه اول خپل دغه محبس یا زندان چوم را غیر قانونی و چوم را خلاف دی موازین را غلی بیا وروس دی اگه نه دا چه رل سیوی دی چه دلت هم زندان وجود درلودو او ما حسک کرده چه آلت حدی اقل ارقام پیدا که متاسفانه در زندانی هم تا د مال اسرسای نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای دی دا اما په صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوقي نظر لیدې بدی
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي شکاري فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته مطلب مې داده
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهی کې را مطرح کېږي ولې امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو او 8,000 خزی بندیان وین چه دیگه زلانه بندی خانه دو سنی مراد خانی که موقعیت در لودس پنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چه رازی دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي او د خپل په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري یو تعداد افاقي یو تعداد تخفیف ورکوي یو تعداد مریضان خوشی کوي یا حتی لیول سوي دي خوشی کوي او د دې چارو لپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدولت په نامه پېژندل کېده موظفه یې امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم لپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته بله تروسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړې. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس که حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد و او په حبس خونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط ورځي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی دا بیل بحث ده. اما تر آخره پورې بیا نو په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره میلرو ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلي ویلې یو زرو 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختي کله حاج باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې.
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده. په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه. کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي. بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړه. زه به تاسو په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 15 یا لږ نه تیر کلونو کې تاسو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسو چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز پولیسو افغانی لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې او وروسته د هغه نه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیږي حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی
د داوتخان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میوندوال او کنه؟
بله سردار ولی، موسی شفیق، میوندوال، محمد خانم رستیال، دې کسانو ته بله تر هغه ځایه پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چې ډېر اوږده دوره په حمد زاهر خان په دوره کې، حمد داوود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزیدانتانو کې شپې ورځې تېرې کړې دي. د مسایل ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل.
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري. مثلا د شیان خپارسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لیستون را وطلی دی چه پاقه دوره که لادره کسی بی دی یا زندان تطلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری، نو ده به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کایسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اجزی سخمانه نه دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1004 هجری قمري کې مغول ونیو او 2 کاله د رنتبور په زندان کې زنداني و. دی وایي، له بګرامه پشې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلي په رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس له بنده دی د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکې ته یا مغولو سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوي دي چې شاید د بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشارې نه وي شوي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل، چې بیا به یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر ښار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله اوبه هلته تېرېدي، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د شاعر منقادر رحمان رودوال شعر لرو. لدوی مننه کوم چې دا شعر آزادی راوی مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
هواس زه چې کله د هواس د جهنم نه را په خود شم په صد شم په ځان شم زه چې کله پښیماني شم اسویلی شم انسان شم نو د ډېر روایتونو ترجمان شم او د مینې او هواس تر بریده راشم او د ژوند یو دوه لارې کې حیران شم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنیو انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او اوبه زیرمه کړي. بیا د وخت له تېرېدو سره دا لوشي منظم شول او ورو ورو یې د ډېر هنر غیژې ته پناه یووړه. انسانانو پر دې لوښو ګلان حکاکي کړل او پر رنګونو یې تزیني شیان پرې وویستل. د دې لوښو د جوړېدو چارې هم د وخت له تېرېدو سره بدل شوې دي. یو وخت به یوازې په لاس جوړېدل، بیا ورو ورو داسې څرخونه ورته جوړ شول چې په آسانۍ څوک لوښي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراحي ته هسکه نرۍ غاړه او څوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوښي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام، همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوښي ډېر دي. د ځینو په باور پاکستاني لوښو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخه نیولې ده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څه ناڅه غوړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعتکاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوښو په جوړولو بوختې وایي چې د تیرو کلونو په پرتله یې د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینهوالې پیدا کړي دي. اوس مهال د کندهار د کولالانو په لاس جوړ شوي توکي ګاونډیو ولایتونو ته هم صادرې شي. تفصیل په دې راپور کې.
کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو، ګلدانیو، ګلاسونو او د بیلابیلو لوښو په جوړولو بوخت دي. د سید ګل په نوم یو کولال ازادي راډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر ورځې، کوچني منګیان ډیر ورځې، دغه تورسان چې دغه ډیر ورځې دا د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښېږي. اوله دغه خلک پیاده رو، خلک بس چیرېږي، بس اوبه ځینځي، دغه ګیلاس ځینډکۍ بلای چشه، دغه ډېر وځي او دغه کوچني منګي ډېر وځي. په دوبي کې دغه سیزن دی چې دا مازې دوبی دغه سو سیزن یې ولوی دی. بیا د ګلدانۍ سیزن دی، بیا نو ګلدانۍ جوړوي جوړوي، بیا د رژیم پر بیا ګلدانۍ دي. ا ګلدانۍ سیزن چې بیا ولوی دی، بیا بیرته لوښتور اورو، لوښتور اورو، لوښ جوړو، لوښ جوړو جوړو، درغه وخت پر چی پسرلی کېږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیاوی د دې کار او مسلک للارې برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالی لوښو یو خرڅونکی وایي په لاس د جوړو سو تنورونو او د اوبو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او ګاونډي ولایتونو او لیرو پرتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا فروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بل داسې ولسوالۍ ته، بولدک ولسوالۍ ته، میوند ته، داسې نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدله. اوس چې د دې فروشا ډېر سوي دي، دا نور ولایتونو ته هم صادرېږي. یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکله او سنګین و داسې نورو ټولو ګردیز و داسې کابل و ایرات و دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صادرېږي. او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي او ټوله خلک اوس په دغه اخته شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ پروژې خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسېدونکی چې دلته د کولالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کولالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو اوبه مو خوښې دي، مثلا طبیعي اوبه لري او د دې او د جای کو د یخې اوبه په پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پېښي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزې څخه وقایه دي. اوس هم په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جې تر څنګ ما دا رانیولې دي. نو لوښي مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه مسره دغه کوم ځکه دا د رواج لري او دا غریواز مستته په مخله لري.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یادوي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د ښار او استوګنې سیمو څخه لیرې د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیمه ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنه نه او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1292 تر 1294 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته واردې شوي دي. په دې کې هم نوي جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوي دي. البته په 1294 لمریز کال کې له بهره د جامو واردات د 1292 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی علت دا وباله چې په کور دننه د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو بیا هغه وخت څرګنده کړه چې د افغانانو کورني عواید یو څه کم شوي دي، نو جامې له ډېرو ضروري اقلامو نه شمېرل کېږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډېره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو علت یې په کور دننه د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډېره لږه پانګونه شوې ده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې یو شمېر ښځینه وو په خپلو کورونو کې د جامو د اوبدلو هڅې پیل کړې چې تر ډېره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې به له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې ښځینه کالي ګنډونکي له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول ښځینه جامې ګنډلی شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کالیو ګنډلو ماشین د څرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړې. له تیرو څو کالو د ښځینو او د ماشومانو کالي ګنډي. هغې په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي راډیو ته وویل څو ډوله کالي ګنډلی شي خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم بل امبریلا او پنجابي همداسې نور او خپلوانان یې ډېر راوړي او مفت یې ګنډ ورکو. څوک چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. مونږ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بد وګڼو چې هلته ایسو هر یو چیزار به ترلاسه راوړو.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړه چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان ده چې د کالیو ګنډلو کسب زده کړې او د بازار نشتون خفه کړې ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې ښځینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدې هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خی دی. وایي د ښځینو هر ډول کالي ګنډلی شي خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
خاص سنام نشواست یاد واس میش غریب شوان میش امریلا سور ار قسم باید مطاب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دي. غریب شو امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې ګنډلی دي. خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه په 150 هم پلورو. خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او انجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بې وسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوش دي.
کینی ځوان مې وو سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم، سالنه
پرمې څلور دې شکل نه کری ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریم ازیاتوی چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
مونږ هم دغه لاسي توکي جوړوو، دسکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ دسکولونه دي، کمربندونه، دا شیان مونږ جوړوو. دته تر راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوی سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم، سال لپاره مې سره زر اخیستی دی.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې یې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغاني ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، چنيوالي مې دا لاسي کارونه او خوخېدو هم دي، مرو یو هم ماشين هر کوم کار سی به و، بس ما به خوخېدو کول مې چې وای زه یو څه زده کوم او کارونه. اول څه چې مې ګنډ افغاني جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول، همسایه و ته کور کیندرند و ته بیا شفار چاته مې جوړو. دا د موږ خپل افغاني رواجم ده، ځوان چې د خپل افغاني کالي شهرت پیدا کړم، دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساتم. مخته مې خپل کاوسي کار مې کوم، اوس مې کار ډیر څه شاګردانم لرم، د لاسي کارونه بیا بعضی هغه کوي، یو پنځه لس نفره به یې.
نازو وایي تر ټولو لوړه به هغه افغاني کالي لري چې کارونه او ټوکرې په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، گلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
نرے نرے خوگی گی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی دمیان ولی بیلی گی
ਦੇਗੀ